بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
عزیزانو د خبرونې په پیل کې درته د حسین مسکری ورور په آواز د قران عظیم الشان د آل عمران سورې ل لومړی څخه تر پنځمه د آیاتونو تلاوت در اورو او د نوموړو آیاتونو په تلاوت پسې به یې ژباړه هم واوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. الف لام میم. بے لا خدایا څوک د بندګۍ وړ نشته. هغه تل تر تله ژوندی او پایدونکی دی. هغه پر تاسو دا کتاب نازل کړ چې حق یې له ځان سره راوړی دی او د هغو کتابونو تصدیق کوي چې له دې وړاندې راغلی وو. هغه له دې څخه مخکې د انسانانو د لارښوونې لپاره تورات او انجیل نازل کړي وو او هم یې دغه کتاب یعنی قرآن نازل کړ چې حق لا باطل څخه جلا پګوته کوي، او اوس چې څوک هم د خدای د قوانینو له منلو څخه سر وغړوي نو هغوی ته به هرومرو سخته سزا ورکړی شي. خدای د ډیر او پریمانه طاقت او توان خاوند دی او د بدی بدلا ورکوونکی دی. د مځکې او آسمانونو هیڅ شی هم له خدای څخه پټ نه دی.
د تهران رادیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د دوشنبې ورځ د 1399 هجري لمریز کال د مرغومی د میاشتې لومړی د 1442 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې شپږمه او د 2006 میلادي کال د دسمبر د میاشتې یوویشتمه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې لومړی خبرونه اوریدلی شئ. بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د څرګندونو په هکله ده. ورپسې د تاریخ پاڼې پروګرام لرو. بیا د ټوریزم د صنعت په هکله ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې کوو، او په اخر کې به ایران د اونۍ په هنداره کې 19 پروګرام درته وړاندې شي. وګورو دونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. اوس خبرونه. وخت په ایران کې د سهار شپږ بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران پر ضد د بشري حقوقو د پریکړه لیک صادرېدل د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده. چابهار بندر منځنی ختیځ ته د پاکستان د لاسرسي لپاره دروازه ده، او روان کال په افغانستان کې د یلدا مراسم محدود وو. اوس پوره خبرونه له صادق حسین څخه اوریدلی شي. د ایران پارلمان د اروپایي اتحادې پریکړه لیک وغنده. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د ایران د پارلمان د بشري حقوقو کمیټې د تهران پر خلاف د بشري حقوقو ضد د پریکړه لیک د صدرېدل د نړیوالو قوانینو پر خلاف وبله. د ایران د اسلامي شورا د بشري حقوقو کمیټه د امریکا له اقتصادي ترهګارۍ سره د اروپا د پارلمان په ملګرتیا نیوکې سره ډاګینه کړه. د اروپا د پارلمان نه اثبات شوي اداګانې په بشري حقوقو کې د اروپا لخوا په نورو هیوادونو باندې د خپل اګرامې د اچولو د منسوخ شوي او د زړه سیاست دوام دی، او د نړۍ د آزاد او د خپلواکه ملتونو په عمومي افکارو کې د اروپایي اتحادې د بشري حقوقو د اداګانو د نورو بې اعتبارۍ سبب کیږي. د ایران د اسلامي شورا د بشري حقوقو د کمیټې بیانیه زیاتوي د بشري حقوقو مقولې او په ایران اسلامي جمهوریت کې مجرمانو ته د اروپا د پارلمان د خپل خوښې له تکابر څخه ډکړ چار د تنګ نظره سیاسي غرضونو د پرمخ بیولو لپاره د بشري حقوقو له لوړو ارزښتونو او مفاهیمو ناوړه استفاده ده، چې د دنیا د خپلواک او د آزادو هیوادونو له نظره هیڅ ډول قانوني حیثیت او توجیه او وجاهت نه لري. د اروپا د پارلمان استازیو په تیرې پنجشنبې ورځ د ایران پر ضد د پریکړه لیک په تصویبولو سره تهران په هغه څه چې د بشري حقوقو خلاف ورزي بلل شوي ده تورن کړی دی. د اروپا د پارلمان استازیو په دغه پریکړه لیک کې د روح الاعظم په ادامې دا نیوکه وکړه. چابهار منځنی ختیځ ته د پاکستان د لاسرسي لپاره دروازه ده. ایرنا خبری آژانس راپور کړی دی. په ایران کې د پاکستان سفیر رحیم حیات قریشی وویل چابهار بندر د منځنی ختیځ هیوادونو ته د پاکستان د ورننوتلو لپاره دروازه ده. په ایران کې د پاکستان سفیر وخشی په ایران کې د پاکستان سفیر رحیم حیات قریشی پرون د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان ولایت د چابهار د آزادی سیمې لامل مدیر عبدالرحیم کوردی سره په کتنې کې ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي او د اقتصادي فعالیتونو د پیلیدا لپاره ښه ظرفیتونه شته. د پاکستان سفیر چې د رمضان غبط د سرحدي ټرمینل د پرانیستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره د ایران سیستان بلوچستان ولایت ته ورغلی دی، د چابهار بندر او د آزادی سیمې په لیدو سره په تجارتي او اقتصادي زمینو کې د تهران او د اسلام آباد د ملګرتیا او د پراختیا غوښتنه وکړه. د ایران د چابهار آزادی سیمې عامل مدیر عبدالرحیم کوردی وویل د رمضان غبط سرحدي للارې د پاکستان د گوادر بندر او په چابهار آزادی سیمې کې له موجودو ظرفیتونو استفاده د دواړو هیوادونو د اقتصادي ودې لپاره ډېر اهمیت لري. عبدالرحیم کوردی په دې خبر سره چې په رمضان کې د سرحدي بازار چې پرانستل د ایران او پاکستان په ګډ سرحد کې د غیر قانوني فعالیتونو د کمیدا او له منځه تلو لپاره نوی باب دی او زیاته کړه د پاکستان د ضرورت شیان په کم لګښت سره د چابهار په آزادی سیمې کې تولیدولی شو او په دې سربیره د پاکستان فعال پانګوال هم د اوس په چابهار بندر کې شتون لري. پاکستان به هندوستان ته غاخ ماتونکي جواب ورکړي. زمون خبریال راپور کړی دی د پاکستان لومړي وزیر عمران خان پرون نړیواله ټولنه خبر کړه کچیر هندوستان د اسلام آباد پر ضد کوم جالی پوځي عملیات ترسره کړي نو پاکستان به غاخ ماتونکي جواب ورکړي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په ټویټر انټرنیټ باندې څو پیغامونو کې خبرداری ورکړ. د هندوستان د بی جی پی ګوند تر مشر لاندې هندو ملی پال ګوند به د پاکستان پر ضد پوځي عملیات وکړي چې د هیواد له کورنیو موضوعګانو د خلکو پام بلې خوا ته واړوي. د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان دغه خبرداری وروسته له دې راځي چې خارجه وزیر شاه محمود قریشی عربي اماراتو ته د سفر په وخت دغه خبره شوه کړې وه. د اسلام آباد حکومت باوري اطلاعات لري چې هندوستان د پاکستان پر ضد د پوځي عملیاتو پلان لري چې له خپلو داخلي مشکلاتو د خلکو پام بلې خوا ته واړوي. قریشی زیاته کړې وه هندوستان کوشش کوي له خپلو نړیوالو شوراکاو څخه د پاکستان پر ضد د پوځي عملیاتو د ترسره کولو تاییدیه ترلاسه کړي. افغانستان کې د یلدا مراسم محدود وشول. زمون خبریال راپور کړی دی کورونا وایروس په افغانستان کې د یلدا بازار له ځوړتیا سره مخ کړی دی. د شب یلدا مراسم په افغانستان کې لرغونی دود خوراوان میلادي کال د هیواد خلکو د یلدا په شپې یو ځای راغونډېدل کورونا ته محدود کړی و. د افغانستان خلکو په دغه فیصله سره په پراخ ډول د یلدا شپې د مراسمو د لمانځلو پر ځای د کوچني دسترخوانونو غوړول غوره ګڼلی دي. د ایران د ستر شاعر حافظ شیرازی د شعرونو کتاب په افغانستان کې د یلدا شپې د دسترخوان مهم شی دی او د هیواد خلک او کورنۍ د حافظ د پال په لیدو سره په دغه شپې کې خپل رودان جوړوي. هندوانه د یلدا شپې د دسترخوانونو یو بل مهم شی دی او د افغانستان خلک باوري دي څوک چې د یلدا په شپې یعنی په څلوېښتمې شپې هندوانه وخوري نو د ژمي سړه او د اوړي ګرمۍ به هغه ونه ځوروي. له بلې خوا د وچو میوو سبزیانو او د شیرنیو په بازارونو کې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د خلکو ګڼه ګوڼه کمه وه او دوکاندارانو د خلکو د کم شتون او د کار کسب د خرابېدا خبره وکړه. د افغانستان لوړې شورا د خبرو په پیلیدا ټینګار وکړ. تسنیم خبری آژانس راپور کړی دی د افغانستان د ملي روغې جوړې لوړې شورا وویل د دغه شورا د تیرو څو ورځو د سلام مشورو نتیجه له ټاکلي وخت څخه مخکې له طالبانو سره د خبرو اترو د دوهم پړاو پیلیدل دي. د افغانستان د ملي روغې جوړې لوړې شورا پرون وویل د کابل د حکومت د مراکشي ټیم د پنځو ورځو کوټلیو خبرو اترو نتیجه دا ده چې له طالبانو سره د خبرو اترو دوهم پړاو باید له ټاکلي نیټې مخکې د مرغومې د میاشتې په شپاړسمه نیټه پیل شي. د افغانستان د حکومت مراکشي ډلې له قطر رستنېدا وروسته یو ځل بیا له ولسمشر غني او دوه ځله د ملي روغې جوړې د لوړې شورا له مشر عبدالله عبدالله سره کتنې کړې دي او ټاکل شوي ده چې په راتلونکو څو ورځو کې هم د پارلمان له غړیو او د ملي روغې جوړې د لوړې شورا د رهبرۍ له کمیټې سره کتنې وکړي. سره له دې د افغانستان د ملي روغې جوړې د لوړې شورا ویان فریدون هوزن وویل د د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا به هیڅ مشکل نه وي او د کابل حکومت تیار دی په ټاکلې مودې کې خبرو ته ورستون شي. د افغانستان حکومت سمو د مخکې ویلو ښه خبره ده چې د خبرو راتلونکي پړاو د هیواد دننه وشي. کابل کې ماین چودنې یو ملکی وګړی وژلی دی. زمون خبریال راپور کړی دی د کابل د پولیسو ویان پیردوس پرامرس په کوټه سنګي سیمه کې د وی ماین چودنې خبر ورکړ. هغه ویل په دغه ماین چودنې کې یو ملکی وژل شو، یو پولیس ژوبل شوی هم دی. په عین حال کې د کابل پولیسو په کوټه سنګي سیمه کې دوه نور ماینونه کشف او شنډ کړي دي. پرون سهار هم د کابل ښار په پنځم امنیتي حوزه کې ځانوژن کې حمله شوې وه چې له کابله یې نهه کسان وژل شوي او شل نور ژوبل شوي وو. د دغه ترهګرې حملې هدف د افغانستان د پارلمان د غړي خان محمد وردګ وژل وو، خو هغه بچ پاتې شوی دی، اواز یې ژوبل شوی دی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې طالبانو په تیرو درو میاشتو کې په 15 ځانوژونکو بریدونو او 1500 او بم چاودنو کې د هیواد 450 ملکی وګړي وژلي دي او 1940 نورې ژوبل کړي هم دي. په افغانستان کې په تیرو 4 کې تر هغه بم چاودنې حملې زیاتې شوې دي او د غاشره د خلکو د غوسې سبب شوې ده. د هیڅ تر هغه ډلې او دغه راست طالبانو ډلې تر اوسه د اکثرو ټیرورستي بریدونو بم چاودنو ذمهواریان پر غاړه اخیستې دي. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د امنامنیو زیاتېدل په داسې حال کې دي چې امریکا متحدانې له 2000 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې په افغانستان کې د امنیت د تامینولو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په پلمه شتون لري. په افغانستان کې د امریکا او د هغې د متحدانو پوځیشتون په دغه هیواد کې د نامنیت د ترهګرۍ او د نشه ییزو توکو د کار تولید او د قاچاق د زیاتېدا سبب شوی دی. د امریکا عسکر باید د عراق له خاورې ووځي. زمون خبریال راپور کړی دی د عراق د پارلمان یوې استازي ټینګار وکړ د امریکا د نیوګرو پوځیانو ایستل د بریالیتوب د قوماندانو په ټیرور کې د واشنګټن جنایت تر ټولو ښه ځواب دی. د عراق په پارلمان کې د قانون د ائتلاف استازي میرمن آلیا نصیب ویل د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قومندان ډګر جنرال شهید قاسم سلیمانی او د عراق د الحشد الشعبي ځواک د نایب رئیس شهید ابو مهدی المهندس ټیرور ته غبرګون له عراق څخه د امریکا د نیوګر عسکرو په ایستلو کې ورایښت مومي. هغې زیاته کړه د عراق له خاورې څخه د نیوګرو پوځیانو ایستل یوه شرعي او اخلاقي دنده ده. په تیرو ورځو کې د عراق د پارلمان ځینو استازو ویلي دي له دغه هیواد څخه د امریکا د نیوګرو عسکرو ایستل هیر نه دي شوي او ټول په پارلمان کې دغه موضوع تعقیبوي. او په بریتانیا کې د کورونا ویروس نوی ډول کشف شوی دی. ایرنا خبری آژانس راپور کړی دی په بریتانیا کې د کورونا ویروس د نوي ډول کشفېدا وروسته یو شمېر هیوادونو انګلستان ته د الوتکو الوتنه ځنډولې دي. ایټالیا، جرمنی، کویت، هالند، بلجیم، آیرلند، فرانسې، اوسترالیا، بلغاریا او سویډن هیوادونو پرنوویل له خپلو هیوادونو څخه بریتانیا او له بریتانیا څخه خپلو هیوادونو ته د الوتکو ټول الوتنه ځنډولې دي. بریتانیا ته د ایران د هوایي چلندونو د شرکتونو د الوتکو الوتنه دوی اونۍ ځنډول شوي دي. یوروسټار هم د لندن، د بروکسل او د امستردام ترمیان ټول اورګاډي ځنډولې دي. اروپایي اتحادیه نن سهار په دې هکله ځانګړي غونډه هم ترسره کوي. د کورونا ویروس نوی ډول په چټکۍ سره د بریتانیا په بیلابیلو سیمو په تیره بیا پلازمینې لندن کې د خپرېدا په حال کې دی. د بریتانیا د روغتیا وزیر میټ هینکاک د تیرې اونۍ په دوشنبې ورځې په هیواد کې د کورونا ویروس د نوي ډول د کشفېدا خبر ورکړی و چې په چټکۍ سره نورو سیمو ته خپرېږي. د بریتانیا د لومړي وزیر بوریس جانسن حکومت د خلکو د رسنیو لخوا تورن دی چې له کورونا ویروس سره په مقابلې کې شفاف او سم عمل نه دی کړی او سیاستونه یې د دغه ویروس له ژور خطر سره متناسب نه دي تنظیم شوي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو عزت من اوردونکو اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کو چې د پاکستان د حکومت د نسکوراولو لپاره له کوششونو څخه د لومړي وزیر عمران خان د اندېښنې د څرګندونو په حق لده. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان وویل د حکومت ځینې مخالف ګوندونه غواړي د حکومت د نسکوراولو لپاره پوځ استعمال کړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر زیاته کړه پوزیشن ډلې په پوځ باندې دابا واچوي چې د دغه هیواد ډیموکراتیک حکومت څنګ تکړي او باوري دی چې حکومت ناکامه دی. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان بیا واضح کړه د خلکو پوره سره د جوړ شوي حکومت د نسکوراولو لپاره د پوځ هر ډول اقدام له دغه هیواد سره څرګند خیانت دی. د پاکستان د حکومت د نسکوراولو له اصل څخه په ملاتړ کې د دغه هیواد د پوځ د راضي کولو لپاره د ځینو سیاسي ډلو د کوششونو په باره کې د پاکستان د لومړي وزیر وینا د پوځي کودتا له موضوع څخه د عمران خان د تاریخي اندېښنو ښودنه کوي. د پاکستان تاریخ ته په یوې کتنې کې سره دا څرګندېږي چې پوځ په دغه هیواد کې په کودتاګانو او د حکومتونو په نسکوراولو کې یو لړ مخینې لرلې دي چې د خیانت، فساد او پاکستان د ملي حاکمیت او امنیت په خطر کې پرېوتو په شمول په مختلفو بهانو یې بڼه نیولې ده. تحریک انصاف واکمن ګوند چې د 2013 میلادي کال اګست څخه او د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې له کامیابۍ وروسته یې په دغه هیواد کې واک ترلاسه کړی دی، تل د سیاسي ډلو د مخالفتونو له مختلفو اړخونو سره مخامخ وو او دی. په تیرو څه د پاسه دوو کلونو کې له دې نه علاوه چې د نواز مسلم لیگ په شمول ځینو مخالفو سیاسي ګوندونو د پاکستان په حکومت د سیاسي دعوا راوړلو لپاره خپل پلویان د سړکونو احتجاجونو ته راکاږلي دي، په مختلفو موقعو یې د دغه هیواد په رسنیو کې هم تحریک انصاف واکمن ګوند د چارو په چلولو کې په ناهلۍ او ناتوانۍ تورن کړی دی. په پاکستان کې د ځینو مشهور سیاسي ډلو مشران ادعا کوي چې عمران خان د هیواد د چارو د چلولو لپاره لازمي توانمنۍ نه لري او د داسې یوې ادعا په بنیاد کوشش کوي چې د تحریک انصاف ګوند واکمن ګوند له اقتدار څخه څنګ د کېدا ته مجبور کړي. په داسې حالاتو کې چې د پاکستان حکومت له اقتدار څخه د څنګ د کېدا لپاره د سیاسي ډلو د غوښتنو په وړاندې مقاومت کوي، خو عمران خان دې ته اندېښمن دی چې مخالف ګوندونه د واکمن ګوند د نسکورولو لپاره د هغوی له سیناریو سره د مرستې لپاره د دغه هیواد د پوځ د ملاتړ حاصلولو کوشش کوي. د پاکستان لومړي وزیر په داسې حال کې د دغه هیواد د حکومت د نسکورولو لپاره د پوځ له ظرفیته د استفادې لپاره د مخالفو ګوندونو د پروګرام مسله مطرح کړې ده چې د نوي نړیوال نظام په حالاتو کې د پوځي کودتاګانو موضوع تقریبا په یوې منسوخي چارې بدله شوې ده چې حتی له کودتا څخه رامنځته شوي حکومتونه د ختمېدا په حال کې دي. د نړیوالې ټولنې لخوا د کودتا په ذریعې سره د رامنځته شوي حکومتونو په رسمیت نه پیژندل له ډیموکراتیکو اصولو څخه د رامنځته شوي حکومتونو نسکورولو ته ډېر مهم غبرګون دی. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په داسې حال کې د هیواد د حکومت د نسکورولو په خاطر د پاکستان د پوځیانو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د ځینو مخالفو ګوندونو د کوشش خبره کړې ده چې عمران خان د حکومت د جوړېدا په وړومبیو میاشتو کې د پاکستان د پوځ ویان د اساسي قانون په چوکاټ کې د تحریک انصاف ګوند له قانوني حکومت څخه په ملاتړ تاکید کړی و. په پاکستان کې د پوځ له وروستۍ کودتا څخه د تقریبا یوویشتو کلونو او په سیاسي ډګرونو کې په تیره بیا له سیاسي ګوندونو سره د حکومتونو په اختلافاتو کې د نه لاسوهنې څه د پاسه یوې لسیزې په تیرېدا سره د دغه قدرتمنې درې د قومندانانو له پالیسۍ سره داسې ښکاري چې په پاکستان پوځ په داسې لانجو کې د بېطرفۍ اصل له ملي حاکمیت او ګټو څخه په ساتنې کې د خپلو ترجیحاتو په سر کې ګرځولی دی. د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو اوس به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کوو. هیله ده چې د اورېدو فرصت هم ولرئ.
د تاریخ
پاڼه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو زما فاطمه سلامونه او نیکی هیلی اومنی عزیزانو وسم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې پویږی نن د ګول ورځ یا دوشنبه د 1499 هجری لمریز کال د مرغومی د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د جمادی الاول یا دریمې خورده میاشتې له شپږمې او د 2000 میلادي کال د ډسمبر له 1 نیټې سره برابره ده. یو زر اته ویشت کاله وړاندې د 1414 هجري قمري کال د دریمې خور په شپږمه نیټه یو مشهور مسلمان ریاضي پوه ابو سعید محمد بن عبدالجلیل سیستانی وفات شو. هغه د ریاضي، هندسي او ستورپیژندنې په برخو کې تکړه استاد و. سیستانی په هر علم کې چې پوهه ترلاسه کوله کتاب یې لیکلو او خپله پوهه نورو ته انتقالوله. په ریاضیاتو کې د جامع شاهي کتاب د نوموړي نامتو اثر دی چې د عزالدولې دیلمي په نوم یې لیکلی دی. د هغه له نورو کتابونو په ستورپیژندنه کې المدخل، المعانی فی احکام النجوم او الدلایل فی احکام النجوم کتابونو ته اشاره کولی شو. پنځه سوه پنځه کاله وړاندې د 928 هجري قمري کال د جمادی الاول په شپږمه نیټه په هند کې د ګورکانیانو د لړۍ باچا ظهیر الدین بابر شاه وفات شو. ظهیر الدین محمد بن میرزا عمر چې د امیر تیمور ګورکانی له لمسیانو څخه و په 899 هجري قمري کال کې د خپل پلار له وفات وروسته په 11 کلنۍ کې د ماوراء النهر په فرغانه سیمه کې واک ته ورسېد. نوموړی په سر کې 11 کاله له ازبک او تاتار باچاهانو سره وجنګېد او چې په خپله کمزوری پوه شو نو کابل او قندهار ته یې مخه کړه او د افغانستان له نیولو وروسته یې 22 کاله په دې سیمه کې حکومت وکړ. ظهیر الدین محمد بابر په 922 هجري قمري کال کې د هند په لور وخوځېد او دهلی یې ونیو. ظهیر الدین بابر له هغه وخته په هند کې د ګورکانیانو د لړۍ دولت چې د مغولو د دولت په نوم یادېده تاسیس کړ. د دولت تر 1246 هجري قمري کاله د 322 کلونو لپاره په هند او شاوخوا هیوادونو کې حکومت کاوه. بابر په هند او افغانستان کې ډېرې لارې او کاروانسرایونه جوړ کړل او د دې هیوادونو له آبادۍ او جوړونې سره یې ډېره مرسته وکړه. د هند مشهور جماعت بابری هم د ظهیر الدین محمد بابر د وخت مشهور ودانۍ ګڼل کیږي. نوموړی تر 928 هجري قمري کاله د 50 کلونو لپاره په دهلی حکومت وکړ او بالاخره د 940 کلونو په عمر وفات شو. ظهیر الدین بابر په تاریخ کې عالم او ادیب یاد شوی. هغه د خپلو فتوحاتو ژوند او حکومت په اړه یو کتاب هم لیکلی دی. بابر په سر کې د هند په جمنا ښار کې خاورو ته وسپارل شو خو کلونه وروسته د هغه هډوکي کابل ته منتقل شول او له ښاره د باندې پر یو مجلل زیارت جوړ شو. څلور سوه څلور نوي کاله وړاندې د 948 هجري قمري کال د دریمې خور په شپږمه نیټه ایراني ریاضي پوه او حکیم غیاث الدین منصور وفات شو او په شیراز کې خاورو ته وسپارل شو. غیاث الدین له خپل پلار او نورو عالمانو عقلي او نقلي علوم زده کړل. هغه د شاه اسماعیل صفوي په امر د مراغه ترمینتون جوړېدو ته وګمارل شو او د شاه طهماسب په صفوي په وخت کې هم صدر اعظم شو خو له لږه وخته وروسته یې له دې مقامه ګوښه کړ او خپل پاتې عمر یې په شیراز کې علم پلټونکو ته د تعلیم په ورکړه او د کتابونو تالیف ته وقف کړ. د غیاث الدین له مشهورو آثارو حجة الکلام، مشارق او مرآت الحقایق کتابونو ته اشاره کولی شو. او لننه دو دیرش کاله پخوا د 1988 میلادي کال د دسمبر په 28 نیټه په سکاټلند کې د لاکربی په فضا کې د امریکا د یوې مسافري الوتکې په 14 کې 270 کسان ووژل شول. امریکا او انګلستان له دې پیښې څخه څه موده وروسته د لیبیا دوه شاریز په د الوتکې کې په بم ایښودلو تورن کړل، او د دغو دواړو هیوادونو د دباو په وجه امنیت شورا په 1992 میلادي کال کې په لیبیا باندې د دغو دوو تورنو ته د پناه ورکولو په تور پوځي، تیلي او هوایي بندیزونه ولګول. خو له لیبیا سره د امریکا او انګلستان له موافقې وروسته دغه دواړه تورن کسان په 1999 میلادي کال کې په هالند کې د هیګ محکمې ته وسپارل شول.
علم د سولې او ترقۍ په خدمت کې د تهران ریډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. او زه صادق حسین له خپل ګران ملګري
عابدی
سره د ستاسو خدمت حاضر شویم چې یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړم چې علم د سولې او ترقۍ په خدمت کې نمیږي. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ.
ملګرو ملتونو روزنی زلمی او کلتوری سازمان یعنی یونسکو د 2001 کال څخه یو ورځ د علم د سولې او پراختیا په خدمت کې ترونوان لاندې نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. د یوې داسې ورځې د نومولو موخه د ټولن ترمنځ د سولې او پایدارې پراختیا په علمي موندنو کښې د اشتراک لپاره د ملي او نړیوالې پیوستون د لوړاوی، د ټولنو په ګټه د علم او ساینس د کارولو لپاره د ملي او نړیوالې ژمنې د تازه کولو، او د علم په وړاندې پرتو ننګونو سره مقابلې کښې د ملاتړ لپاره د علم په رول باندې د عامه پوهاوی پیاوړتیا ده. نن سبا ډیرو هیوادونو د یونسکو له خوا د صلح او ترقۍ په خدمت کې د علم د نړیوالې ورځې په توګه د نومبر د 10 د نومول کېدو هرکلی کړی، او دغه مناسبت یې په خپله رسمي کال هنداره کښې ثبت کړی دی، او دغه ورځ هر کال په ښه توګه لمانځي. نن د نومبر 10 نیټه ده، نو موږ هم په دې مناسبت یوه ځانګړې وینا چمتو کړې ده. هیله ده چې ستاسو د خوښې او استفادې وړ وګرځي.
خوږو اوریدونکو، علم د یوې موضوع په هکله د منسجمو روانناکو پوهنو یوې ټولګې ته وایي، یا په بله وینا علم د هغو پیښو یوې ټولګې ته ویل کیږي چې پوهانو د یوې موضوع په هکله په خپلو علمي هلو ځلو کې یا یو هدف ته د رسېدا لپاره راغونډ کړي وي. خو هغه څه چې نن سبا پر ټینګار کیږي دا دی چې علم باید د پایدارې پراختیا او سولې په خدمت کې وي. پایداره پراختیا د ځمکې بایو فزیکي محدودیتونه او هغه بهیر څاري چې د دوباره نه ترلاسه کیدونکو سرچینو د ساتنې له لارې د انسان لپاره یو ښه راتلونکی برابر کړي. په بله وینا، که چیرې پایداره پراختیا عملي شي نو داسې حالات برابرېږي چې پکې له سرچینو څخه ګټه پورته کول او د اړتیاو پوره کول یو موټیتوب، ښکلا او ثبات حیاتي نظامونه نه خرابوي، او په دې دنیا کې د راتلونکو نسلونو ژوند ممکن کوي. نن سبا ولسونه علم او علمي پانګه ژواک چاپیریالي اهدافو ته د رسېدا لپاره استعمالوي.
پا په دې وجه د علم پرمختګ انحصاري نشي کېدای. د علم د ذخیره کولو خاصیت تقاضا کوي چې د ټولو لپاره دیوي او د پایدار صلح او پراختیا لپاره لاره هواره کړي او د راتلونکو نسلونو لپاره لاشه نړۍ برابره کړي. له دې امله چې زموږ سیاره د اوبو هوا د بدلونونو د جواک چاپیریال د خرابېدو او طبیعي آفتونو په شمول له ډیرو ننګونو سره مخامخ ده، د علمي پوهې پراختیا له بل هر وخته ډیره مهمه شوې ده. په تیره بیا دا چې دا مسایل نړیوال ماهیت لري او نړیوال ځواب غواړي، یو داسې ځواب چې د ټولې دنیا په ګرده ټولنو کښې د درستو کسانو لپاره وي. دغه هر اړخیزه کړنلاره د پایداري پراختیا په پروګرام او اهدافو کښې بنیادي ځای لري. په دې وجه د علم پرمختګ انحصاري نشي کېدلی. د علم زیرمه کولو خاصیت دا دی چې هغه دی د ټولو لپاره وي، څو د پایداري صلح او پراختیا لامل شي او د راتلونکو نسلونو لپاره یوه ښه نړۍ برابره کړي.
ګران اوریدونکو، حقیقت دا دی که څه هم په دې کې هیڅ شک نشته چې علم د نوروي دریځې د انسان لپاره یو کارنده اوزار دی، خو لا هم د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې علمي تفکر نه دی پر ځای شوی. زیاتره خلک او حتی د نړۍ د یو شمېر هیوادونو چارواکي علم یو لوک شی ګڼي او که څه هم احترام یې کوي، خو د هغه ذات نه پیژني او علمي طریقو ته غاړه نه ږدي. هغوی علم غواړي خو د هغه د ترلاسه کولو د شرطونو پابندی نه کوي، او له دې امله چې په دې موضوع نه پوهیږي نو په ټولنه کې د دغه تفکر د دودولو لپاره هیڅ کوشش نه کوي او له ټولنې او نړۍ سره خپلې اړیکې د علم او علمي طریقو په بنیاد نه جوړوي.
د یو داسې تفکر څرګند نمونه د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کرچارونو کښې لیدل کېږي. کوم کارونه چې هغه د خپلې ولسمشرۍ په دوران کې وکړل، په علم باندې د هغه د باور د نشتوالي نښه ده. هغه د جواک چاپیریال او عامې روغتیا قوانین بیخي بدل کړی دی او علمي موسسې کمزورې کړي دي. کوم تاوان چې د هغه ځینې اقدامات یې په ځان پسې لري، تل تر تله دوام لرلی شي. د امریکا ولسمشر او د هغه غوره کړ چارواکو په خپلو اقداماتو کښې د ګلخانهیزو ګیسونو د تولید د کمولو لپاره د امریکې پروګرامونه بند کړل. هغه قوانین یې کمزوري کړل چې د آلودګۍ یا ککړتیا تولید یې محدوداوه، او د امریکا د جواک چاپیریال د ساتنې په اداره کښې د علم رول یې له منځه یوړه. سیاسي کارپوهان وایي په زیاتره حکومتونو اژانسونو کې د ټرمپ حکومت د هغه سیاسي پرېکړو د ملاتړ لپاره د شواهدو د تحریف او بدلولو سره د علم صحیحوالي تر پوښتنې لاندې راوستی دی. د جورج بوش د ولسمشرۍ په پړاو کښې د جواک چاپیریال د ساتنې د ادارې مشر کریستین تاد وایټمین په دې هکله وایي: ما د علم یا جواک چاپیریال خلاف هیڅکله داسې ژغمله جنګ نه دی لیدلی.
خوږو اوریدونکو، په علم او ساینس باندې د ډونالډ ټرمپ حمله حتی د امریکا د ولسمشر له جوړېدا څخه مخکې پیل شوې وه. ډونالډ ټرمپ د 2016 میلادي کال په انتخاباتي کمپاین کې د ځمکې ګرمېدل یو چلول بللی و او ژمنه یې کړې وه چې امریکا به د پاریس د آب و هوا له هغې مهمې موافقې وباسي چې په 2015 میلادي کال کې د نړۍ د 190 هیوادونو لخوا لاسلیک شوې وه، او سپینې ماڼۍ ته له رسېدا څخه څه کم 15 میاشتې وروسته اعلان وکړ چې دغه ژمنه پوره کوي. دا حقیقت څه موده مخکې د امریکا د ویرمونټ ایالت سیناتور برنی سینډر هم په یو ټویټر پیغام کې تایید کړ او ویل یې: کل موږ یو داسې ولسمشر لرو چې په علم او ساینس باندې هیڅ باور نه لري. که هغه د آب و هوا د بدلون موضوع وي او که د کرونا ویروس د وبا، او دا کار ډیر زیات خطرناک هم دی.
کوم غیر علمی کارونه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کرونا ناروغي لره ګډېدو سره هم حاله تر سره کړی دی، د دغې وبا د زیاتېدو سبب شوی او په دغه هیواد کښې له 200,000 زیات کسان وژلی دی. د کووید-19 ناروغۍ په هکله د ټرمپ غیر علمي سفارښتنې سبب شوی چې طبي کارپوهان ورته سمدستي غبرګون وښیي. د سږي سپیشلیست او په امریکا کښې د عامې روغتیا د سیاستونو کارپوه ډاکټر وین ګوپتا د امریکا د ولسمشر څرګندونې ناغوره روغتیایي پیغامونه وبلل. د امریکا د کانګرس مشر نانسی پلوسی هم له کرونا سره په مقابله کښې د ډونالډ ټرمپ په سیاستونو باندې په نیوکې سره هغه له علم او ساینس سره په دښمنۍ تورن کړ. دا په داسې حال کښې دی چې کارپوهان باوري دي که ټرمپ د کرونا وایرس مسلې ته غبرګون ښودلی وای نو د ډیرو خلکو ژوند به یې ژغورلی وای، او دا هغه تور دی چې په سپینې ماڼۍ کښې د کرونا وایرس د ځانګړې ډلې غړي اولیو ترویا هم یاد تایید کړی دی. هغې د روان کال په سپتمبر میاشت کې وویل چې ولسمشر څو وارې د کرونا وایرس د کنټرولولو او د انسانانو د ژوند د ژغورلو لپاره هلې ځلې منحرفې کړې دي او د هغو پر ځای یې پر خپلې سیاسي مقابلې تمرکز کړی دی.
خوږو اوریدونکو، د امریکا ولسمشر د ډونالډ ټرمپ دا اقدامات بیخي هغه وخت ترسره کیږي چې دنیا د کرونا نړیوالې وبا سره لاس او ګریوان ده. یونیسکو د ملګرو ملتونو د اژانس په توګه چې په علمي برخه کې کار کوي هڅه کړې ده چې علم او ساینس ټولنې ته نږدې کړي او د اړتیا وړ نړیوالې علمي ملګرتیاوې پیړوړي هم کړي. په دې لړ کې یونیسکو د سږني یعنی د 2000 میلادي کال د علم د نړیوالې ورځې شعار علم د ټولنې لپاره او له ټولنې سره ګرځولی دی. له علمي نظره کووید-19 دا د یونیسکو ځواب په دریو اصلي ارکانو کې جوړ شوی دی، چې ړومبی د نړیوال علمي ملګرتیا او تعاون لوړوی، دویم اوبو ته له لاسرسي ډډمنېدل، او دریم د ژواک چاپېریال په هکله تحقیق او لا بیا رغونې ملاتړ دی.
مهم هدف چې د سولې او پراختیا لپاره د علم په نړیوالې ورځې په تېره بیا 6 کال د کرونا وبا ته په پام سره په نظر کښې دی، په هیوادونو کښې د هیوادونو ترمنځ د علمي لیتوګو شریکول، د علم په کارولو سره د اجتماعاتو بیا سمول، او په علمي رودو د انسان مخې ته د پرتو ننګونو د هوارۍ لپاره کوشش دی. مشارکت او ګډون د علم یو مهم خصوصیت دی او په هر علمي ډګر کښې پرمختګ یو انحصاري چاره ګڼل کیږي. په کار او باید په یو داسې ډول وي چې ټول ولسونه ترې ګټه واخلي، او دا هغه کار دی چې د هیوادونو ترمنځ د سولې او پخلاینې د دغه عدالت په برکت عملي کېدای شي. که څه هم ځینو پوهانو د هغه کار په وجه چې په دولتي او حکومتي ادارو کښې لري ټکنالوژي د قدرتونو د لاس اسیره کړې ده، خو په پای کښې دا علم دی چې کولای شي په ازاده توګه او د نړۍ د سولې او آرامښت لپاره کوشش وکړي او د سیاست انصافیو او ناخوالو په وړاندې ودرېږي. علم د باران په شان دی، ځکه بې له دې چې څوک انتخاب کړي د ټولنې پر ټولو خلکو اغیزه کوي، او همدغه تاثیرات دي چې کولای شي دنیا د اوسېدو لپاره په لاشه او غوړه ځایه بدله کړي.
تهران ریډیو عزتمند اردوونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
د خدای پامان.
ایران پتیره اونی کی ګرانو قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره زه ریاض احمد رضوی زما خپل محترم همکار سره
فاطمی
ستاسو په خدمت کې حاضر یو چې ایران په تیرونه کې پروګرام درته وړاندې کو. هله دا پروګرام به ستاسو د استفاده او د خوښې وړ وګرځي.
عزتمن اوریدونکو شهید سلیمانی هم د خپل ژوند په دوران کې او هم د خپل شهادت سره استکبار ته ماتې ورکړه. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی تیرونی د جنرال شهید سلیمانی د کلیزې د لمانځنې د کمیټې د غړیو او د هغه لوی مقام شهید د کورنۍ په کتنې کې د دې ټکي په بیانولو سره د سردار سلیمانی شهادت یو تاریخي پیښه وبلله او د ایرانیانو لپاره په ملي قهرمان او د اسلامي امت په یو اتل بدلیدو ته په اشاره سره زیاته کړه. د دې وجه چې شهید سلیمانی د ایراني ملت اتل شو او د خلکو مختلفو پرګنو حتی هغه خلکو چې تصور نشو کېدلی د هغه قدرونه وکړه او د هغه په باره کې د احساساتو څرګندونه وکړه. دا و چې شهید سلیمانی د ایران او ایرانیانو د کلتوري ارزښتونو سمبول وو. معظم رهبر د شهید سلیمانی د ارزښمن حرکت د تاثیر او تلپاتې والی په بیانولو سره واضح کړه. شهید سلیمانی له بل لوري د اسلامي امت په اتل هم بدل شو، ځکه چې د هغه قدرمن هلې ځلې، روحیات او شهادت په اسلامي نړۍ کې د مقاومت د راپارولو او راغونډولو د راز نوم دی او د اسلامي نړۍ په هر سیمه کې چې پکې د استکبار په مقابل کې د مقاومت بنیاد لرلی وي، د هغه د رمز او راز نوم شهید سلیمانی دی.
د اسلامي انقلاب د پاسدارانو د لخر د قدس ځواک کماندان جنرال قاسم سلیمانی د روان میلادي کال د جنوري په دریمه نیټه په داسې حال کې چې د عراق د چارواکو په سرکاري بلنه دغه هیواد ته لاړو، د امریکای د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په حکم د عراق ولسی ځواک الحشد الشعبی د نائب مشر ابو مهدی المهندس او اتو نورو کسانو سره د عراق د بغداد له هوایي ډګر سره نږدې د امریکای د تهرګرو او د تهرګرو ځواکونو په هوایي حمله کې شهید شو.
حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی هغه مضبوط سپیړې ته په اشاره سره چې د دغه جنایت په لومړنی ځواب کې په عین الاسد امریکایي اډې باندې په توغندۍ حمله کې ورکړای شوه واضح کړه. البته له سختې سپیړې نه مراد د استکبار په چټی هیبت باندې نرم اوزاری غلبه ده چې زموږ د انقلابي ځوانانو او مؤمنو پوهانو همت ته اړتیا لري او همدارنګه له سیمې څخه د امریکایانو وستل چې د ملتونو همت او د مقاومت سیاستونو ته ضرورت لري. دوی تاکید وکړ البته دغه څپېړه له انتقام نه علاوه ده، ځکه چې د جنرال سلیمانی د قتل له امیرانو او قاتلانو په کار دی انتقام واخیستل شي او دغه انتقام چې هر وخت امکان ولري قطعي دی. دوی همدارنګه په پوځي او اقتصادي ډګرونو کې د اقتدار ساتنې پر ضرورت باندې په تاکید سره دا خبره په ګوته کړه. د خلکو د مشکلاتو او ستونزو د ختمولو او د هیواد د راتلونکي د صحیح کېدو لپاره په اخوا دیخوا وعدو اعتماد ونه کړی، ځکه چې دا د شو خلکو وعدې نه دي بلکې د ورانکارو وعدې دي. سره له دې چې دښمنۍ هم هیره نه کړو، دوی د دې حقیقت په بیانولو سره چې د بندیزونو ختمول د دښمن په لاسو کې دي خو د هغو شنډول زموږ په لاسو کې دي وفرمایل. نو ځکه په کار دی له دې زیات چې د بندیزونو د ختمېدو په فکر کې شو د هغو په شنډولو تمرکز وکړو. د اسلامي انقلاب معظم رهبر زیاته کړه البته نه وایو چې د بندیزونو د ختمېدو په لټه کې دی نه وشو، خو ځکه چې که ورکړی شو چې بندیزونه ختم کړو نو حتی یو ساعت هم په کار دی ځنډ ونه کړو.
تیره هفته د ایران د خارجه وزیر د مرستیال سید عباس عراقچی پښتون سره د ایران او افغانستان ترمنځ جامع ستراتیژیک سند په باره کې د سلا مشورو تازه پړاو جوړ شو. دغه سند 15 برخې لري چې سلور برخې حتمی شوي او یوازې د دغه سند امنیتی برخه پاتې ده چې هغه به هم ډیر زر حتمی شي.
عزتمن اوریدونکو، په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي مجید تخت روان چې هم د تیر زیارت په ورځ د امنیت د شورا په غونډه کې چې د افغانستان پر موضوع سره جوړ شو ویل موږ د سولې له خبرو اترو څخه ملاتړ کوو او باور یو چې د هغو کامیاب ختمېده د ټولو رورو نرمۍ او صبر او نورو ګټو باندې د افغانستان د خلکو ګټو ته ترجیح ورکولو ته اړتیا لري. تخت روان چی زیاته کړه د سولې خبرې اترې او تاوتریخوالی سره یو ځای دوام نشي پیدا کولای او طالب ډله په کار دی د افغان حکومت د روغ نیت په جواب کې د افغانستان په دفاعي او امنیتي ځواکونو خپل حمله ودروي. په ملګرو ملتو کې د ایران سفیر د افغانستان امنیتي حالات په خاصه توګه د داعش په شمول چې شتون یو جدي وخت دی د ترهګریزو حملو په وجه د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره اندېښمنون کې و بلله. هغه د بهرني ځواکونو شتون هم د بهرني مداخلت د یوې جلبې او د افغانستان د بې ثباتی د یوې بلې سرچینې په توګه یاد کړ.
د ایران اسلامي جمهوریت هیلمن دی چې د افغانستان د ټولو اړخونو او ډلو په مشارکت سره له هر څه زر د طالب ډلې په شمول د دغه هیواد د ټولو سیاسي ډلو په مشارکت سره د بین الافغاني خبرو اترو د شروع کېدو زمینه برابر کړي. د سولې بهیر په کار د تیرې لاسته راوړنې په خاصه توګه اوسنی اساسي قانون د انتخاباتو له لارې د خلکو د برخلیک د ټاکنې حق د ښځو او قومي او مذهبي اقلیتونو حق او همدارنګ له تهرګرۍ سره په مبارزې د ژمنې ساتنه وکړي او تقویت کړي.
دوستانو، د ایران د خارجه وزارت د سیاست مرستیال د خپل سیمه ایز سفر په دوهم مقصد او موخه کې له افغانستان څخه لکتنی ورسته د ایران او عمان د ستراتیژیکو سلامشورو د ګډ کمیټې د اووم غونډې جوړېدو لپاره مسقط ته لاړ. د ستراتیژیکو سلامشورو کمیټې د خبرو اترو د سطحې د ودې د فیصله کولو او د دواړو هیوادونو د تعلقاتو د ټولو برخو لپاره د لارې د نقشې د ټاکلو په هدف سره تشکیلیږي. په دغه غونډه کې په مختلفو برخو کې د دوه اړخیزو تعلقاتو د پراختیا په لارو چارو بحث او د نظر تبادله وشوه او دواړو خواوو د سیمې د بدلونونو په باره کې خپل نظرونه څرګند کړل او د خبرو اترو له لارې د اختلافاتو د هواري پر ضرورت هم ټینګار وکړ.
د ایران اسلامي جمهوریت د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلې د تیر کال په غونډه کې د هرمز صلح نومې طرحه وړاندې کړه او دغه طرحه د فارس خلیج د سیمې شپږو هیوادونو او عراق ته ولېږل شوه. د دغه طرحې مقصد د متقابلې روغې جوړې رامنځته کول او صلح، ثبات او پرمختګ وده او د فارس خلیج سیمې او هرمز د تنګې د هیوادونو ترمنځ سولیز او دوستانه تعلقات دي. تهران په فارس خلیج کې د ثبات او امنیت د ساتنې او ودې لپاره په سیمه ییزې تګلارې سره سو اړخیز پاله اډیا ګانې لري. د فارس خلیج او هرمز د تنګې خاص جیوپولیټیک حالات داسې دی چې په نړۍ کې هیڅ یو قوت په دغه مهمې سمندري لاره کې د ایران او عمان په رول باندې چې په دنیا کې د انرژي د انتقال اصلي رګونه ګڼل کیږي سترګې نشي پټېدای. ایران او عمان په همدې موضوع کې د نظر اتفاق لري چې په نوو نړیوالو حالاتو کې د سیمې د مسئلو په باره کې خبرې اترې او سلا مشورې کول شي. د سیمې د هیوادونو ترمنځ له روغې جوړې رامنځته کولو سره مرسته وکړي. عمان په خپل بهرني سیاست کې د اختلافاتو د کمولو لپاره مؤثره او رغنده رول لوبولې دی. د ایران لخوا د دغې رول لوبونې په ځلونو قدرونه شوې ده.
ریزنن اوریدونکو، ایران په تیرونی دغه پروګرام وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د الله پامان.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبراونه کې ټول راغون شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلی وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ. Thank you.